ډیره برخه د امان اعظم پولیس دی. کجه کې ولسوالۍ د هلمند په شمال کې د لشکرګاه څخه شاوخوا 150 کیلومتره لري، د کندهار او د کندي ولایتونو سره ګډه پوله لري چې اوس تر بل هر وخت د وسلوالو تر ګڼو بریدونو لاندې ده. چارواکي وایي د لارې د بندېدو له امله د کجه کې د برېښنا د فابریکې چارې چې په دې وروستیو کې پیل شوې هم په ټپه درېدلې دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پاکستان پوځ پا پراتلونکو څو اونیو کې د سخت دریځو پر وړاندې د جګړې آخري پړاو پیلوي، خو په همدې حال کې اندېښنې شته چې د تروریزم د مخنیوي په نامه له بشري حقونو څخه سرغړونې هم په پا پاکستان کې روانې دي. په دې اړه ملالۍ بشیر رپورټ لري.
د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان د شوال درې شاوخوا ځواکونه ګماري. شوال د افغانستان پولې ته نږدې یو مهم ځای دی او د ځایي خلکو او امنیتي ځواکونو په وینا په دې ځای کې د تحریک طالبان پاکستان ډله ډیره ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې پوځ وایي چې په جون میاشت کې د ضرب عصب عملیاتو له پیل راهیسې 2500 سخت دریځې وژلې دي او د هغوی تر 8000 زیات پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د پوځ یو مشر چې له دې عملیاتو سره راسن تړاو لري ویلي له دې مخکې چې ځمکني ځواکونه وګمارل سي پوځ د آخري ځل لپاره هوایي بمباري پیلوي. ځایي خلکو سیمې ته د پوځیانو ورتګ تایید کړی، خو قبایلي مشرانو خبرداری ورکړی چې سخت دریځې افغانستان ته اوړي. یو قبایلي مشر عجب خان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په دې وروستیو کې شاوخوا 200 سخت دریځې او هر ورځ ګڼ شمیر سخت دریځې افغانستان ته ځي، خو امنیتي څېړونکي وایي تر هغه وخته چې په قبایلي سیمو کې اداري او اقتصادي اصلاحات نه وي راغلي پوځي لاسته راوړنې به لږ اغیز ولري. د پاکستان قبایلي سیمې یا فاټا د دې هیواد له تر ټولو بېوزلې سیمو څخه دي او تر هغه قانون لاندې اداره کیږي چې د برتانیې د واکمنۍ پر مهال تر یوه پیړۍ زیات مخکې معرفي سوی و. د امنیتي علومو او څېړنو مرکز مرستیال مشر امتیاز ګل فرانسې خبري اژانس ته ویلي تر هغه وخته چې فاټا د نورو سیمو برخه سوي او تر ځایي قانون لاندې راغلي نه وي له جنایتکارانو او سخت دریځو څخه تصفیه ساتل ډیر سخت کار دی. د پوځي عملیاتو په پایله کې زرګونو قبایلي اوسېدونکي خپلو کورو پرېښودلو ته اړ شوي دي. په همدې حال کې د دغو پوځي عملیاتو د شفافیت او د وژل سویو د پیژندنې په اړه پوښتنې راپورته شوي دي. د راپورونو له مخې په دې عملیاتو کې ګڼ شمیر ملکي کسانو خپل ژوندونه له لاسه ورکړي دي، خو د پاکستان پوځ د کړکیچ پر سیمه سخت کنټرول لري او د خپلواکو ارزونو مخه نیسي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کارکونکي آی ای رحمان فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې هیڅ لاره نشته چې دا معلومه کړي چې پوځ څوک وژلي دي. د ویلي چې دا پروسه باید شفافه سي او د عملیاتو سیمو ته باید خلک لاسرسی ولري. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اعدامونو او د پاکستان د پوځي محکمو په اړه هم اندېښنې راپورته شوي دي. دا محکمې د تروریزم سره د مبارزې په مقصد جوړې شوي چې په محرمانه توګه په پټه ترسره کیږي. اروپایي اتحادیه، ملګرو ملتونو او ګڼ شمیر د بشري حقونو ډلو د دغو اعدامونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په پاکستان کې دا اعدامونه له شپږ کاله ځنډ وروسته تیر کال په ډسمبر میاشت کې پیل شول او تر اوسه 160 کسان اعدام شوي دي. د اعدامونو په اړه د پاکستان د پوځ مشر ویان تورن جنرال عاصم باجوا د ټولنیز رسنۍ ټویټر له لارې اعلان کړی و، خو د جرایمو چیرته او کله دا محکمې شوي او آیا کوم ثبوتونه وړاندې شوي او حتی د مجرم پیژندل شوي په اړه یې هیڅ جزئیات نه دي ورکړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
افغان دینی عالمان وایي په افغانستان کې د سولې د تأمین لپاره باید کېلې خواوې د خلکو غوښتنه ته چې جنگ ته بس ویل دی غاړه کېږدي. دغو دینی عالمانو چې د اسلامي دعوت د بنسټ لخوا کابل ته بلل شوي ټینګار وکړ چې حکومت باید یو څه نرمښت وښيي او وسلوال طالبان هم د اسلامي ارزښتونو په خاطر له تاوتریخوالي لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل د سولې په خبرو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې د دینی عالمانو رول مهم دی. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
په هیواد کې د نامنې له زیاتېدو سره دینی عالمان د جنگ په ښکېلو خواوو غږ کوي چې جګړه او افغان وژنه د حل لار نه ده، بلکې باید ښکېلو خواوې د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. لسګونو دینی عالمانو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې راټول شوي وو په هیواد کې د امنیت پر تامین ټینګار وکړ او ویل چې دا کار د وینو تویولو له لارې ممکن نه دی، بلکې ښکېلو خواوې باید په خپل دریځ کې نرمښت راولي. د اسلامي دعوت په نوم د بنسټ مشر سید عبدالهادي هدایت د علماو شورا دې غونډو ته وویل د خلکو غوښتنه دا ده چې د اسلامي ارزښتونو په خاطر دی په هیواد کې امنیت تامین شي.
په افغانستان کې سوله د دواړو لورو لخوا له وړاندې شرطونه لري. موږ او ملت هغه وخت کولی سو سولې ته لار پیدا کړو چې د دواړو لورو یوازې معقول شرطونه په نظر کې ونیول سي. که واقعا موږ رښتیا غواړو د خدای او اسلام په خاطر سیاسي اسلامي نظام جوړ کړو، نو دا کار په وینو تویونو او وژنو ممکن نه دی.
نوموړي وویل د دې کار لپاره باید حکومت عملي او رسمي اقدامات وکړي او وسلوال طالبان د حمله خونړیو حملو لاس واخلي. افغان دینی عالمان په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په مسلسله توګه داسې غونډې کوي او له دې وړاندې هم په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو نه غوښتي چې جنګ ته شا او سولې ته مخه کړي. خو پوښتنه دلته ده چې ولې د علماو غوښتنې نتیجه نه ورکوي. دینی عالم مولوي نبی الله دې پوښتنې ته ځواب وایي.
که په واقعیت سره دولت غواړي سوله تامین کړي، له بلې لارې ناممکنه ده مګر دا چې دیني عالمان ورته کار وکړي او په همدې ډول که دولت هغه څه مخنیوی وکړي چې د سولې د خبرو مخه نیسي، نو د حکومت او دولت ژبه اوږده ده.
بل دیني عالم مولوي عبدالمتین وایي اسلام په سوله ټینګار کوي، خو د دې کار لپاره باید دواړه لوري عملي اقدامات وکړي.
اوس اسلام درسته دا غواړي چې امنیت راشي، خو اصلي مهمه دا ده چې دلته د افغانستان هغه عملی جنب وسه شي دی. اوس چې مونږ په خوله کې وایو چې مونږ امنیت غواړو، خو هغه عملی ګام چې پورته سي د دې خلکو دپاره چې د خلکو دپاره جوابګوي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د علماو شورا هم د روژې مبارکې میاشتې په خاطر وسلوالو طالبانو ته د اوربند وړاندیز کړی و، خو وسلوالو طالبانو د اوربند خبره رد کړې ده. بلخوا د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا تل ټینګار کړی چې د دیني عالمانو رول د سولې په تامین کې مهم دی او باید ټول د دې ارمان لپاره کار وکړي. په همدې حال کې کارپوهان وایي چې دا مهال د سولې لپاره تر بل هر وخت زمینه مساعده شوې او د دوی په خبره د طالبانو په موقف کې هم بدلون راغلی او ممکن له ځینو وړو مسایلو تیرېدل د سولې رسمي خبرو ته لار هواره کړي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
تاسو ازادي راډیو اورئ. پروانه خبرونه کې مو د دغه موضوعاتو جزئیات اوریدل. یو ځل بیا درته یادونه کوو، عبدالله وی روانه نه امنی او فساد ورته د پخوانی حکومت څخه په میراث کې پاتې شوې دي. ولسی جرګې د امنیت شورا او د نورو امنیتي سکتورونو ترمنځ د بې اعتمادۍ له امله اندېښنه څرګندوي او دغه راز اوري چې د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو پر ضد د عملیاتو وروستۍ مرحله پیلوي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سبا په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه چې تر راتلونکي خبرونه پورې ده د روژې په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړو خبرونو نوې برخه ته ده.
دا ځل په پروګرام کې د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې د خیرات د ورکولو او د صدقې د ورکولو په اړه خبرې کوو. مولانا صاحب سری خلافی د روژې په مبارک میاشتې کې د خیرات او د صدقې ورکړه نسبت نورو میاشتو ته ډیر فضیلت لري.
بس دی چې د روژې اصلي مفهوم هم همدا دی چې انسان د غربا او فقرا او د هغه کسانو چې په نس وږي دي د سکلو د پاره څه نه لري، په کور کې ډوډۍ نه لري، چې دغه مسلمان خپل لوګه ور باندې تیریږي نو هغه احساس ور باندې پیدا شي چې هغه سړی چې په ټول کال کې په مړه ګېډه ډوډۍ نشي خوړلی او دا په دې امت کې شته دی. نو د دې سره باید سړی مرسته وکړي، کومک وکړي. نو مثلا که تاسو بیا یو صایم ته یو روژه نیونکي ته ولو بشق تمرن که یو خورما په یو جز باندې تاسو یو چاته دا ورکئ نو تاسو په دې ثواب کې شریک شئ. نو په دې اساس باندې اوس په افغانستان کې نه لیکن اوس څنګه په جرمني کې او په غرب کې دغه سیستم ډیر مخ په وړاندې تللی دی چې په هر روژه ماتي کې یو مسلمان حاضریږي چې د سلو دوه سوه نفرو دپاره روژه ماتې برابر کړي په خپل شخصي فصلو باندې بدون د زورو اکرانه هغه کوي چې دا یو ډیر ښه عادت دی چې مسلمانان سره راټولیږي په یو دسترخوان کینی او موږ بیا دا شی چې دی د اسلام د معرفۍ دپاره نورو خلکو ته غیر مسلمان کسان موږ افطار ته دعوت کوو چې دوی راشي چې زموږ سره په روژه ماتي کې شرکت وکړي. جومات ته دعوتوو سره د دیم چې دغه یوه اختلافي مسله ده. زموږ بعضې مسلمان وروڼه چې هغوی د دعوت په اصولو باندې نه پوهیږي دوی وایي چې دا کسان خو مسلمانان نه دي، دا یا عیسویان دي یا یهودان دي یا بالکل په هیڅ عقیده نه لري. تاسو ولې لیکن د اسلام دین چې دی د دعوت دین دی د معرفۍ دین دی او تر څو پورې چې ته د خلکو سره کینن هغوی ته خپل دین په صحیح توګه باندې معرفي نه کړې نو د اسلام سره به د خلکو عناد دلته په غرب کې ورځ په ورځ زیاتیږي. او بل چې دی په دې وروستیو وختو کې دوه درې اسلامي دولتونو دا کار شروع کړی دی چې دوی د دولتو په سویه باندې یو روژه ماتې جوړوي.
بله، یو مصر کې ګمان کوم هم داسې دی.
نه، ترکیه کې.
ترکیه کې په مصر کې داسې یو لوی راپورونه هم لرل چې یوه جاده خلک تصرف کې فکر کوم حکومت هم برخه پکې اخلي، ښاروالي هم او خلک هم. خو په ترکیه کې شته تاسو؟
بله، ترکیه کې اردوغان دا د ترکیې اوسنی صدر اعظم چې خدای دې خیر ورکړي دا چې دی د آلمان رئیسی صدر اعظم انګلیا مرکل روژه ماتي ته هر کال دعوت کوي نو دا د استنبول نه ځي سره دي چې دوی مسلمان دغه شی چې دی د اسلام سره د خلکو معلومات زیاتیږي په اسلام باندې خبرې کیږي او اوس چې دی دا نورو غیر اسلامي دولتونو او حکومتونو هم دا شروع کړې ده. مثلا په سپینه ماڼۍ کې هر کال د روژه ماتي دپاره یو پروګرام د امریکې رئیس جمهور نیسي چې د مسلمانانو علما او دا هغه ته دعوتوي بیا د اسلام په باره کې خبرې کیږي. نو دا یو ښه شی دی. موږ دا کار شروع کړی دی په جرمني کې تقریبا شپاړس ولس شل کاله پخوا شروع کړلو. اوس چې دی دغه شی چې دی لږ په کلتور باندې بدلیږي چې د مسلمانانو او غیر مسلمانانو دپاره د یو ډیالوګ او د یو هیوار زمینه مساعدوي. که په افغانستان کې هم دغسې کسان چې خدای ورته پیسې ورکړي هغه حلالې پیسې نو کوشش دې وکړي چې په دغه میاشت کې د غرباو فقراو چې زموږ په وطن کې زخته زیات دي د هغوی اهتمام وکړي، د هغوی سره کومکونه وکړي او هغه کورنیو ته چې پلرونه یې خپل ورونه یې په دغه جنګ او جګړو کې د لاسه ورکړي دي، کونډې دي، یتیمان دي، دوی ته رسیدګي وشي نو خدای تعالی به په دوی باندې هم رحم وکړي.
مولانا صاحب، د روژې په میاشت کې تر خوړو کراشو ځینې کسان د روژې په د افطار له خاطره په اسلامي هیوادونو کې ډول ډول خواړه ځان ته تیاروي، فرزن په نورو ورځو کې به دغه رنګ خواړه نه خوري. په دې برخه کې اسلام څه حکم کوي؟
اسلام د سیده چې دا شی د سیده چې باید په دې مسله کې سړی ډیر مقتصد ووسی، یعنی داسې ونهشي چې روژه خلاصه شي په یوازې دې باندې چې سړی هغه فکری او جسمي وزن کم شوی او دا نورم پسې غټ شي او د شپې نه ورځ جوړه کړي او د ورځې نه شپه جوړه کړي. دا باید دغه د عادي حالاتو سره چې هم کار وکړي هم ژوند ته ورسیږي هم د خوراک او د څښاک کمښت د دې احساس وکړي. اوس مثلا زه روژه نیسم لیکن په ترتیب سره نیسم چې په ماښام کې یا په روژه ماتي کې زیاته ډوډۍ نه خورم. زه په آخر د رمضان کې د یو قسم ته تخفیف د یو قسم ته هغه احساس کوم، صحت احساس کوم. دا زما خپل شخصي هغه دی چې زه پس د رمضان د میاشتې چې تیره شي نو هغه مې خېټه مې کمه شوي، وجود مې زیات شوي. لیکن ډېر مسلمانان داسې دي چې هغې خوږې هم راولي او حلواګانې هم راوړي او پوه شي روژه ماتي کې مختلف هغه وکړي. که دا یو ځل یې داسې دي او هغه د مېلمستیا په توګه یا د نورو خلکو د اکرام دپاره یې دا ښه خبره ده، لیکن باید کوشش وکړي چې هغه معنوي هغه چې دی د روجي هغه په انسان کې احساس شي چې هغه د ټولو خواهشاتو د کنټرول لاندې راوستي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ دی.